څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. او نن د غوي اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو پلاس د ډاکټر نجیب الله د رژیم د سقوط 28مه کلیزه ده. په دې اړه راپورونه لرو، 19 پروګرامونه او نور مطالب هم خبرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. لمړی خبرونه واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یونما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 1500 ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 43 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس 902 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د افغانستان ولسمشر مانی د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان وروستی کړ. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 1500 ملکي وګړي وژل شوي او 28 ملکیان ټپیان شوي دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته اوښتې ده. د یونما په خبره په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د دغه دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د حکومت ضد عناصر د دغو تلفاتو د 50% مسؤلین دي. اعلامیه زیاتوي په دې کې وسلوال طالبان 9% او د اسلامي دولت ډله یا داعش د 15% تلفاتو مسؤول دي. د یونما اعلامیه وایي د حکومت پلوي ځواکونه هم په افغانستان کې د یادو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 23% مسؤلیت لري چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي دي. تر اوسه د افغانستان حکومت او وسلوال مخالفینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې افغان چارواکو او طالبانو دواړو ویلي وو چې د ملکي وګړو ژوند ورته اهمیت لري او یو بل یې د ملکیانو په وژنه تورن کړی و. تر اوسه طالبانو په وار وار د افغان حکومت د اوربند غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر مانی وایي د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان وروستی سو. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا فرمان نن د حکومت د مشرتابه پلاوي په غونډه کې د سور د اتمې نیټې په مناسبت چې د مجاهدینو د بری سره سم ده وروستی سو. ښاغلی صدیقی لیکلی چې دغه فرمان نور جزئیات په وروسته له رسنیو سره شریک سي. ولسمشر مانی تر دې وړاندې هم د کورونا وایرس مخنیوي د یوې هڅې په توګه د بندیانو د خوشې کېدو فرمان ورکړی و چې په دې وروستیو کې د دې فرمان له مخې ګونه بندیان لازندانه خوش اسول. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 43 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس 902 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویاند وحید الله مایار نن دوشنبه د اپریل 28 په کابل کې خبرې کوونکو ته وویل چې په دې سره د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 1003 ته لوړ شو.
تعداد مجموعي باز هم ستاسو په کې بیشتر از 10 شد به 1703 واقع. متاسفانه که 7 واقع فوتی هم داشتیم در 24 ساعت گذشته که 2 واقع فوتی در ولایت هرات و همچنان 2 واقع فوتی در ولایت بلخ، 1 واقع فوتی در ولایت سرپل و همچنان 1 واقع فوتی در ولایت کنر و واقع دیگه هم در ولایت قندهار داشتیم که تعداد مجموعه فوتی های ما به 57 تن رسید.
د امیر روغتیا وزارت ویاند خبرداری ورکړ چې که خلک د دې ویروس پر وړاندې بې پروايي ته دوام ورکړي شایي تر دې بدې ورځې به تجربه سي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کړې چې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید خلک له یو بل څخه فاصله مراعت کړي او د ورځې څو ځله لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په قیصر، جسب سپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د نشتې تیر شپه سوې دي. د نوموړي په خبره د نشتې وروسته لاغه پیل شوې چې طالبانو د دغو ولسوالیو په مرکزونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. ښاغلی یورش زیاتوي په دې نشتو کې لس طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلازه د راډیو اوري. د سوریه هوایي ځواکونو پلازمینه دمشق ته څیرمه د اسرائیل د څو مشکوکو توغندیو مخنیوي ده. دا خبر د سانا دولتي خبري اجانس نن د اپریل 28 کړه. د سانا خبري اجانس راپور لمخې د اسرائیل د بریټ د لبنان هوایي حریم لالارې سوی او د سوریه دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهداف ته ورسیږي خونسا کړی دی. د اسرائیل پوځ معمولا د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ایراني ځواکونو د سوریه د حکومت او د لبنان د حزب الله ډلې پر وړاندې سلګونه هوایي بریدونه کړي دي. اسرائیل وایي ایران ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې ځان ته سنګرونه جوړ کړي او نه پرېږدي چې پرمختللي وسلې د حزب الله ډلې لاسته ورسي. او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا ویروس پېښې نږدې 3 میلیونه ته رسېدلې او له همدې ویروس څخه د وژل شویو کسانو شمېر شاوخوا 2,6 لک ته رسېدلی دی. په همدې حال کې د نړۍ یو شمېر هېوادونو د کورونا ویروس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځ بندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي. دغه راز د هغو شمېرو په اړه چې له چین څخه خپرې سوي شک ښودل سوی، ځکه دا 12مه پرله پسې ورځ ده چې په دې هېواد کې یوازې د 3 مثبتو پېښو راپور ورکړل سوی دی او هیڅوک په هغه هېواد کې له کورونا ویروس څخه نه دي مړه سوي. په لویدیځو هیوادونو کې چې په تدریجي ډول محدودیتونه پکې کمیږي، څو سخت ځپل شوي اقتصادونه یې بیا احیا سي، هم د کورونا ویروس له کبله د مړو په شمېر کې کموالی لیدل سوی. او د امریکا په متحده ایالاتو کې چې د نړۍ په سطحه تر ټولو ډیر ځپل سوی، ډیری ایالتونه یې چمتو دي چې په دې اونۍ کې محدودیتونه راکم کړي. د خبرونو پای.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، رساو را و سید خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې ملګری ملتونه په خپل یو نوی راپور کې وایي په افغانستان کې د سګنی کال په لومړی او دریو میاشتو کې 1513 ملکی وګړي چې یو نیم سلې ماشومان دی وژل شوی.
د دواړو لورو نه هم د وسلوال طالبان هم د افغان امنیتي ځواکونو له لور نه ملکي تلفات په مختلفو ساحو کې مختلفو وسیلو له وجې واوښتل.
نن د ثور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا 28مه کلیزه ده. مجاهدین پر دې ورځ ویاړي.
801 روزي تاریخي و پیروزي حق بر باطل او پیروزي شمشیر خون د شمشیر است.
خود بشری حقونو یو ډله دا یو تور ورځ بولی.
د ثور اتم ورځ کوم امیدونه چې د خلکو برعکسته وشول، فلکونو خلک هم د لاس ورکړه، ټول نظام هم د لاس ورکړه.
په نورو موضوعاتو کې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې پر دوو نجونو د جنسي تیری له ادعا وروسته د خلکو د اعتراضونو او د چارواکو د اقدام په اړه راپور لرو. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال د اونیزو پروګرامونو اورېدل هم مه هېروئ. زموږ غاګل ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو رابولم د خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړی او دریو میاشتو کې د جګړو له کبله په افغانستان کې له 1513 زیات ملکی وګړي وژل شوي او 1,000 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د اوربان غوښتنو ته غاړه کېږدي. حکومت او طالبان په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه د خان محمد سین د راپور اوریدو ته مرابولم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په وژل شوو کې 150 ماشومان هم شامل دي. یوناما د دوشنبه په ورځ په خپلې یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه موده کې په افغانستان کې د جګړو له امله ټول 1513 ملکیان وژل شوي او 1,000 ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو دغه لوړ شمیرې ته په پام اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربند غوښتنه کوي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د خبرونو او اړیکو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از تمامی طرفین جنگ میخوایم که با توجه به آمار بلند تلفات افراد ملکی
د جګړې لټولو اړخونو غواړو چې د ملکی تلفات ټول وړ شمیر ته په پام سره د اوربن په برخه کې زموږ او د بشر د حقوقو د نورو بنسټونو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. موږ دا موضوع په وار وار مطرح کړي او هیله لرو چې د جګړې لوري ورته درناوی وکړي ترڅو موږ په راتلونکي کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو په مرچوبل کې د کمیدو شاهد واوسو.
د یونما په راپور کې د حکومت ضد وسله والې ډلې د 55% تلفاتو مسؤلې ګڼل شوې دي. یونما وایي طالبان د 90% او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګه د دغو تلفاتو د 14% مسؤله ده. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دې شمېر د تلفاتو 22% مسؤل ګڼل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د دغه راپور په اړه د نظر څرګندونه د امنیت شورا د دفتر مسؤلیت ګڼي، خو د امنیت شورا دفتر په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه او نه یې هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې د یونما دا راپور رد کړی او ویلي دي چې دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. اغلی مجاهد وای لبد مرغه د یونما پر راپور کې د دوی ترواک لاندې سیمو کې چې کومه مرګ جوړ لده افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته اوړي ځای نه ورکول کیږي. د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز تسل چې اوس دغه ډلې خپل فعالیتونه ځنډولي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې شمېر مرګ جوړ د اندېښنې وړ مسئله ده.
تیرو دریو میاشتو کې پښتانه ملکی مرجوب د اندېښنې وړ وه. له دواړو لورو نه، هم د وسله والو طالبانو هم د افغان امنیتي ځواکونو له لورې نه، ملکي تلفات په مختلفو ساحو کې مختلفو وسیلو له وجې واوښتل.
دا په داسې حال کې ده چې د نورو نړیوالو بنسټونو تر څنګ د اسلامي کانفرانس سازمان هم له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غنی، د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سازمان هم له طالبانو غوښتي چې جګړه کمه او اوربند وکړي. یونما په داسې حال کې دا راپور خپروي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش څو اونۍ مخکې په ټولې نړۍ کې د اوربند غوښتونکی شوی او ویلي دي چې ټولې هڅې باید د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د غوایی اساور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس د کابل د سقوط 28مه کلیزه ده. د یو شمیر پخوانی جهادي مشران او له هغې ډلې په هرات کې د جمعیت اسلامي پخوانی قمندان محمد اسماعیل خان د اساور اتمه د افغانستان د بریا ورځ بولي. دوی وایي د همدې جهاد په نتیجه کې د پخوانی شوروي پوځونه له افغانستانه وتلو ته اړ شول. خو برعکس، د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي د ساور اتمه د افغانستان د تاریخ تر ټولو توره ورځ ده، ځکه ګڼ شمېر خلک پکې ووژل شول. په دې اړه تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د نن څخه 28 کاله مخکې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد له ځواکونو او ملاتړي حکومت سره یې تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. اوس یو شمېر پخواني جهادي مشران په دې باور دي چې دا ورځ د افغانستان د مجاهدینو او د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د بری ورځ ده. محمد اسماعیل هغه مهال د افغانستان په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و.
د تاریخ افغانستان
دا ورځ په افغانستان کې د تاریخ تر ټولو ستره د بدلون ورځ ده. یو ډیر کوچنی او مظلوم هیواد د یو برځواکه هیواد پر وړاندې درېږي او مقاومت کوي او بالاخره د خدای تعالی په مرستې یو سترې بریا ته رسیږي او بل خپلواکي بیرته اخلي.
محمد اسماعیل وایي اوسنی حکومت او سیاستوال دی د هغه مهال له بدو ورځو عبرت واخلي او نه دې پرېږدي چې سیاسي کړکېچ لا پراخ سي. 28 کاله مخکې مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل، خو له پخواني شوروي ځواکونو څخه د افغان مجاهدینو او د بریا تر اخیستو وروسته په هیواد کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر سقوط وروسته په کابل کې کورنیو جګړو زور واخیست او ډیری ورانه یې رامنځته کړې. کله چې مجاهدین د 1401 لمریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د 2 میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره سه. وروسته تر هغې برهان الدین رباني واک خپل کړ چې د حکومت دوام یې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ سه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې جهاد زموږ ویاړلې ملي حماسه ده چې په نتیجه کې پخوانی شوروي اتحاد ټوټې ټوټې سه. ښاغلي محب زیاته کړې هغه د عبرت درسونه باید هیڅکله هېر نه سي چې زموږ ولس تر دې بریا وروسته د کورنیو جګړو او بیا تر ننه پورې ترلاسه کړې ده. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي د بن کانفرنس یوه پرېکړه دا وه چې باید د انتقالي عدالت پروسه پلی سي، خو د ښاغلي لال په خبره لا هم په حکومت کې هغه مجاهدین ګډون لري چې د خلکو د مرکزوبلې عاملین دي.
دستور اتم نورزی کوم امیدونه چې د خلکو وو، کوم امیدونه د ولس چې وو، په خوښنه سره هغه برعکس وشول. په لکونو خلک هم د لاسه ورکړه، ټول شتمنۍ د لاسه ورکړلې، ټول نظام هم د لاسه ورکړه. د بند پرېکړې یو جز چې انتقالي عدالت وو، هغه هم دغسې د پخواني حکومت د مصلحتونو
که څه هم د پخواني شوروي ځواکونو پر وړاندې د افغان مجاهدینو لبري 28 کلونه واوښتل، خو لا هم په افغانستان کې جګړې روانې او ګڼ افغانان له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان جهادي مشران بیا دا جګړې او د افغانانو دربدرۍ د ثور دوهمې د کودتا زیږنده او دوام بولي. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
په شمال کې ځواکمن پخوانی جهادي قومندان او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور وایي که څه هم د ثور اتمه د افغانستان لپاره د بریا ورځ ده، خو دغه ملي بهیر د بهرنیو لاسوهنو او په مجاهدینو کې د نفاق له کبله بدنام شو. ښاغلی نور د ازادۍ راډیو له خبریالې فیروزې عزیزي سره په مرکه کې وایي اوسنۍ کورنۍ جګړې تر هغه مهاله سختې او درنې دي، خو د ده په وینا دا جګړې مشروعیت نه لري. عطا محمد نور د مرکې په پیل کې د شوروي اتحاد پر وړاندې د جهاد پر اهمیت خبرې کوي.
801 روزی تاریخي و پیروزی حق بر باطل و پیروزی شمشیر خون بر شمشیر است. بدون شک یک ملت برهنه و فقیر قیام کرد و ایستادگی کرد در برابر تجاوز و هجوم یک ابرقدرت روز که ابرقدرت غرب و تمام غرب از دستش یک شب خواب یاران هم نداشت. ایستادگی این ملت فقیر پابرهنه ستودنی هست و بالاخره بعد از 9 سال حضور شوروی وقت و دادن یک نیم میلیون شهید و صدها هزار معلول و میلیون ها انسان مهاجر پیروزی را برمغان آوردن، ولی با تأسف این روزی با افتخار و این روزی که یک نقطه عطف تاریخی برای ملت عزیز ما و تاریخ کشور غنی ما هست، با تأسف که جنگ‌های داخلی، دستان بیرونی، بسترازی استخبارات همسایه‌ها و کشورهای منطقه سبب شد تا مجاهدین تا حد بدنام بکنند.
که تاسو را توایی چه دیده لامل سوال ترسو مجاهدین بدنام سیدی تاسو بخبره؟
تأسف منبالی است که دست بزرگ و کلاری را که ملت افغانستان کمایی کرده بود و جنگ‌های داخلی با مداخله کشورهای بیرونی و دسترازی کشورهایی که این عزتی را که مجاهدین کمایی کرده بود زیر سوال ببره. موفق شدن روی سیاست خام مجاهدین و نبود انسجام درست میان مجاهدین و عدم از همپذیری میان مجاهدین سبب شد که این بدنامی در میان مجاهدین رقم بخوره.
من هغه نیټه چې پاغه ورځ باندې تاسو خبره د افغان مجاهدین بریا ته رسیدلی وو 28 کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده او کورنۍ جګړې لا هم روانې دي. تاسو یې دلیل څه بولئ؟
روز شدیدتر، خطرناکتر، دردناکتر، جدیان در واقعا در بعضی ولایت نه که در اکثریت ولایت افغانستان جنگ و فقر، نامی، خوندیزی جریان داره. ما امید دارم و آرزو میکنم که یک روز شاهد صلح و ثبات پایدار با کشور خود برای ملت خود بوده باشیم تا زندگی با رفاه و آسایش داشته باشه و لحظات نفس راحت بکشن.
هغه وقت د جهاد بهانه و ویل کېدل چې باید جهاد وسی د دې لپاره چې بل هیواد په افغانستان باندې یرغل راوړی وو. د تاسو له نظره دا اوس په افغانستان کې جنگ روان دی، تاسو یې څنګه ارزوئ؟
خب دری شکی نیست که شوروی ها اشغالگر بودن و به حساب قلدرانه وارد افغانستان شدن، تمام منشور ملل متحد و زیر پا کردن. خب ما مثل شوروی امریکا را اشغالگر گفته نمیتونیم، اینا با فیصله شورای امنیت آمدن، ولی با آزادی های ما طبعا سایه منفی افتنده.
بخوانای جهادی قماندان او د جمعیت اسلامی گوند اجرای رئیس عطا محمد نور و چه لازده رادیو سرای پا مرکه که خبری کولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې پر اعتراض کوونکو په برید کې شپږ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا اعتراضونه د سیمې د اوسیدونکو له هغو ادعاو وروسته پیل شول چې ویل یې پولیسو پر دوو نجونو جنسي تیری کړی دی. چارواکي د ولسوال او امنیه قمندان د لرې کېدو خبر ورکوي. په دې اړه جزئیات د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې پر مظاهره چانو د برید په ترڅ کې شپږ ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دوی وایي دغه برید له ناڅرګند لوري سوی دی. د دغه ځای اوسیدونکي محمد جمعه همدرد ازادي راډیو ته وویل دلته ډزې سوي دي، خو ډزې معلومې نه دي چې دا ډزې اردو پولیسو، د ملي امنیت منصوبینو او که د ولسوال بارډي ګاردانو کړي دي. امنیه قمندان ولسوال له جنایي جرمونو سره د مبارزې امیر او ځینو نورو پولیسو په جماعت کې پناه اخیستې ده. دولت تر اوسه پورې هیڅوک هم د پیش په تړاو نه دي نیولې. تر اوسه درې نفره وژل سوي او درې نور ټپیان دي. دا غزنی امنیه قمندان محمد خلیل اندرابی وایي تر اوسه پورې پوره جزئیات نه لري، خو د دغه ولسوالۍ لپاره امنیه قمندان او ولسوال له دندو لرې کړل سوي دي. یو هیات ټاکل سوی هلته تللی دی. تر اوسه پورې د هیات پایلې نه دي معلومې سوې. موږ د مړو او ټپیانو په اړه معلومات نسو شریکولی، خو دا به ووایم چې د دغه ولسوالۍ لپاره امنیه قمندان او ولسوال دواړه له دندو لرې کړل سوي دي.
کمانډانه ولسوال دواړه
دا سیمې خلک وایي له نن څخه درې ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ په مرکز کې دوو تنو پولیسو پر دوو نجونو جنسي تیری کړی دی. دوی وایي د یادې ولسوالۍ پولیسو په رینجر کې دوه نجونې په زور سپرې کړې او قمندانۍ ته یې وړې وې. د سیمې خلکو له هغه وروسته په اعتراضونو لاس پورې کړ. جاغوري د غزنی مرکز شمال لویدیځ لور ته پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری اوسیدونکي تعلیم یافته او په دولتي دندو کار کوي.
د کرونا وایرس له کبله د محدودیتونو په خاطر په هندوستان کې بند پاتې 2500 نور افغانان هم هیواد ته ولېږدول شول. د له هندوستانه افغانستان ته د تلونکو افغانانو 12مه جوپه ده چې کابل ته رسیدلې. په هندوستان کې د افغانستان سفارت وایي د افغانانو د تخلیه په هدف دا پروازونه به تر می میاشتې پورې دوام وکړي. ملالی بشیر او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر افغانان د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاته دي، په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت دې هیواد ته د 2500 نورو افغانانو د ستنولو خبر ورکوي. له دې سره له هندوستانه افغانستان ته د ستنو سوي شمېر 3400 سو. په نوې ډیلي کې د افغان سفارت شرزدفیر طاهر قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان ته د ستنېدو په برخه کې هغو کسانو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په سیل یا د درملنې لپاره دغه هیواد ته ورغلي. ښاغلی قادری زیاته کړه
در 12مین پرواز
د افغان اریانا هوای شرکت په لوتکه کې مو په 12م پرواز کې 2500 افغانان هیواد ته ستنه کړل. دا کسانو چې دلته بند پاتې وو د ستنېدو لومړیتوب ورکړ شو، لکه سیلانیان یا ناروغان چې د درملنې لپاره راغلي وو. د مې مرشي تر لومړۍ نیټې درې نور پروازونه لرو چې مستحق کسان به افغانستان ته ولېږل شي.
د
ښاغلي قادری په وینا اوس مهال د هندوستان حکومت مشوره ورکړی چې بهرني محصلین باید په هندوستان کې پاتې سي، ځکه امکان لري وضعیت ته سمېدو خواته ولاړ سي. په داسې حال کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو اندېښنه سته، د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې کابل ته له رسېدو وروسته به د ټولو کسانو معاینات وسي. هغوی چې ناروغ دي روغتیایي مرکز ته او مشکوک کسان به په قرنطین کې وساتل سي. په داسې حال کې چې په هندوستان کې بند پات افغانان خپل هیواد ته ستنېږي، هندوستان هم شاوخوا یوه میاشت مخکې له افغانستانه د خپلو وګړو د ایستلو پریکړه کړې وه. د هندوستان چاپ دی هندو ورځپاڼې د راپور له مخې هندوستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په جلال آباد او هرات کې خپلې کونسلګرۍ په موقتي توګه وتړلې او خپل ساتونکي او ډیپلوماټان یې انتقال کړل. افغانستان هڅه کوي په نورو هیوادونو کې بند پاته وګړي راستانه کړي. په چین کې د افغانستان د سفیر جاوید قایم په وینا د تیر پنج شنبې په شپه هغه افغان سوداګر چې غوښتل یې د روژې میاشت له خپلو کورنیو سره تیره کړي له پیکینګ څخه کابل ته انتقال شول. د یک شنبې تر ورځې د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1531 اعلان کړی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا ویروس له کبله د مړو شوي شمیر 150 او د رغېدلو شمیر 210 دی.
ستاسو له پیغامونو
زما دا نظر دی کاشک چې دغه کوم ښارونه سرحدي ښارونه موږ چې دی د مسافرین چې له ایران او پاکستان نه راتلل او په هغو ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای او ټول د دغو چکن سوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري او د ټولو افغانان هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري یې کړی وای، له هرې نگاه د خوړو اوبو انتظامات نیول سوی وای.
زه د هلمند د ولایت څخه زمری د نایب ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. چار رسنۍ د خبرونو لنډیز وایي، اول خبر یې دا دی د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو دغسې جدید دی یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرد پسې راخیستي. دا بل مرض ولې نه یادوي؟ دا ګرانی دا تر کورونا بدتر دی. دا چې کاختي دا چې لوږې وتلي په مسلمانانو به راشي قیامت دی وروره. دا یو من کچالو په 300 کالداري، یوه کوچنۍ ډبه 3 لیټره غوړي په 300 کالداري. دا خو به کورونا نه، دا خو به د لوړ پوړي چارواکي دا خو به خپل ترالو فصل کوي چې نو پر دغه د دکاندارانو تجارانو باندې ولې خلک پوښتنه نه کوي چې دا مونږ ته قیامت جوړ کړی. وسلام په احترام، سلام علیکم.
ورور ازادي راډیو ته مدا پیغام دی. کندهار ولایت کې د سیدام سلطان تورې کې ورته زمري بتاره او اوس مرکزونه مالیزي د کاغذانې ټول کړل له ټولو کرنسي نه خلک ټولو غریب دي. کرنسي نن دغه کړي دي خلک غریبان دي. د اغم دي وخې ایمان نه شته کوم د مرستې په بانه باندې او مرکزونه مالیزي کاغذان شام ور ول اجاقات ستا اجاقات د سر ول ول ولایت بیا سایتر مېت کې له ته جماعت د مسجد لا ته دند وخه پورې سرک نه مالیزي دا پیغام دی. دا پیغام ورته بلادي نه د کندهار ولایت. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په بلخ ولایت کې د قرنټین له محدودیتونو وروسته د لاسي صنایع او تولید او تجارت چې چلوونکي او تولیدونکي تقریبا ټول خزيدي هم لمات سره مخامخ شوي. د میرمنو په بلخ کې د ازادي رادیو خبريال مجيب حبيبزي تویلي چې د قرنټین د مودي وګدودو لوی زیان ور اړولای او حتی ځینې ویل دي وروسته د تجارتي فعالیت توان هم نه لري.
د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو وضع کېدو نه یوازې ټولنیز او سوداګریز ستونزې رامنځته کړې، بلکې د ښځینه سوداګرو پر فعالیت یې هم منفي اغېزې کړې دي. په بلخ کې سوداګرې ښځې وایي چې د قرنټین د محدودیت په وضع کېدو سره د هغوی تولید او د لاسي صنایعو تجارت له ماتې سره مخ شوی او دوی د خپل کار د دوام وړتیا نه لري. د بلخ یو شمېر سوداګرې ښځې وایي چې د هغوی تولیدي فابریکې بندې شوې دي. سیما هاشمي یو له همدې سوداګرو ده. هغه وایي چې تر دې پخوای د لاسی صنایعو د تولید کار کاوه او له بهر څخه یې هیواد ته جامع را لېږدولې، خو د قرنټین د مقرراتو په وضع کېدو سره یې کار په ټپه درېدلی دی. هغه وایي چې د محدودیتونو د وضع کېدو په حال کې ښځینه سوداګرو په بلخ کې د هغوی تولیداتو ته د بازار د نشتون په خاطر میلیونونه افغانۍ زیان کړی دی. آغلې هاشمي وویل اوس یې هم موږ زیات زیانمن کړي یو. د قرنټین د محدودیتونو وضع کېدو زموږ هټۍ بندې کړي دي. همدارنګه زموږ تولیدي فابریکې په ټپه درېدلې دي، ځکه زموږ تولیداتو ته بازار نشته او ښځو میلیونونه افغانۍ زیان کړی دی. په بلخ کې خلک هم د کورونا ویروس سره د مقابله لپاره د وضع شویو محدودیتونو د اوږدېدو څخه په اندېښنه کې دي. دوی وایي چې د شته شرایطو په خاطر داخلي تولیداتو ته لاسرسی نه لري او د وارداتي توکو بیې هم لوړې شوې دي. د بلخ اوسیدونکی ریحان حبیب داسې وایي:
د بازار چې ځای وطنې پیدا نه مشه، چاکه ماس گرفته تا کالا او چبلی بود کلش خارجي صبحش هم دچنده.
د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست هم مني چې د کورونا ویروس سره د مقابله په خاطر د وضع شویو مقررات امکاناتو لامل سوداګر او خزو ډیر زیات مالی زیان لیدلای دی. د دغه ادارې مشر شیر احمد سپایزا ده ازادي راډیو ته وویل چې د محدودیتونو لوازه کېدو پرته د کورونا ویروس سره د مبارزې بل هیڅ لار نشته. سپایزا ده زیاته کړه چې نه یوازې د دغو محدودیتونو د اوږدېدو په خاطر خزینه سوداګرو زیان کړی، بلکې له بلخ څخه بهر ته صادرات په ټپه درېدلی دي او د وارداتو کچه هم کمه شوې ده. په ټولو اقتصادي عرصو یې مستقیم اغیز درلوده، خاصتاً د ښځو په سوداګریز فعالیت باندې. دوی د قرنطین د شرایطو د رعایت له امله او همدارنګه د محدودیتونو د وضع کېدو په خاطر ډېر زیانمن شوي دي. د هغوی دوکانونه، هټۍ او همدارنګه فابریکې له کاره لوېدلې دي. یوازې بلخ نه دی چې کورونا سره د مقابلې په خاطر د شته محدودیتونو له امله سوداګر ښځې زیانمنې شوي دي، بلکې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم ښځې له ورته ستونزو سره ټکوي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو بلخ.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې فریبا ظاهر اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 530 ملکي وګړي وژل شوي او 260 ملکیان ټپیان شوي دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته اوښتې ده. د یونما په خبره په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان ولسمشر مړی وایي د زرګونو بندیانو د بخښنې فرمان وروستی سو. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا فرمان نن د حکومت د مشرتابه پلاوي په غونډه کې د ثور د اتمې نیټې په مناسبت چې د مجاهدینو د بری سره سمه ده وروستی سو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس نوي 102 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویاند وحید الله معیار نن دوشنبه د اپریل 28 په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په دې سره د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر 1003 ته لوړ شو. د سوریه هوایي ځواکونو پلازمېنې دمشق ته څېرمه د اسرائیل د څو مشکوکو توغندیو مخه نیولې ده. د سنا خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د برید د لبنان هوایي حریم له لارې سوی او د سوریه دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهداف ورسیږي خونسا کړی دي. او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا ویروس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسیدلي او له همدې ویروس څخه د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 2,6 لک ته رسیدلی دی. په همدې حال کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا ویروس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځبندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د چین په ووهان ښار کې په کووید-19 ناروغۍ اخته بستر کسان چې روغ شوي ټول له روغتونونو رخصت شوي دي. دا خبره د چین د عامې روغتیا یو مسؤل چارواکي کړې ده. ووهان د چین هغه ښار دی چې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس پیښې پکې ثبت شوې. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
ویل کیږي کورونا ویروس د چین په ووهان ښار کې لیوه بازار خپور سو. اوس د دې ښار چارواکي وایي په دې ویروس اخته هیڅ کس بستر نه دی او ټول د کورونا ویروس ناروغان له روغتونه رخصت شوي دي. لومړی ځل دا ویروس د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې خپور سو. د نړۍ پر کچه 2.3 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي او ورباندې اخته 1,092,002 کسان مړه شوي دي. د اپریل په 28 نیټه د یکشنبه په ورځ په ووهان ښار کې د کورونا هیڅ نوې پیښې نه دي ثبت شوې. دا خبره د چین د ملي روغتیا کمیسیون ویاند می فینګ په یوه خبري کنفرانس کې وکړه. په دې ښار کې د کورونا ویروس 46,425 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې د ټول هیواد پر کچه د مثبتو پیښو 45% برخه جوړوي. په دې ښار کې همداراز د کورونا ویروس له کبله 3,898 کسان مړه سول چې د چین پر کچه د مړینو 84% ده. په ووهان ښار او هوبای ایالت کې د جنوري په لومړیو کې ګرځبندیز ولګېد، سړکونه وتړل سول، ریلونه فعالیت ودروه، ریلونو فعالیت و دراوه، پروازونه لغو سول او اوسیدونکو دوی میاشتې په خپلو کورو کې بند پاته وو. په دې ښار کې پر محدودیت کمیدو سربیره اوس هم د کورونا ویروس معاینات په دوامداره توګه کیږي. په چین کې د کورونا ویروس نوی او زیاتې پیښې په هیلونګ جانګ ایالت کې ثبت شوي. دا ویروس له روسیې څخه دغه هیواد ته په ورتلونکو کې لیدل سوی دی. د چین روغتیایي چارواکو د اپریل په 15 نیټه د شنبې په ورځ د 1,900 پیښو خبر ورکړ چې په تیرو 12 ورځو کې تر ټولو کم شمیر دی او په دې ورځ یې هیڅ مړینې نه دي ثبت کړي.
د د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور د پسرلی له پیلېدو او د امو د اوبو له طغیان سره سم د دې سیند د جنوبي غاړو د تخریب په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې. د افغانستان خواته د امو سیند څنډې نه دي پخې او ځکه نو هر کال لسګونه جریبه ځمکه پر اوبو لاهو کیږي. د سیمې خلک شکایت لري چې زراعتي ځمکې د تخریب ترڅنګ د خلکو د استوګنې کورونه هم ورانېږي. مجیب حبیبزای له بلخه.
د هیواد په شمال کې د امو سیند هر کال د پسرلي په پیل سره خپل طغیان پیلوي. سږ کال هم د امو سیند د جنوبي سواحل اوسیدونکي اندېښمن دي چې زراعتي ځمکې یې د اوبو د پورته کېدو له ګواښ سره مخ دي. په بلخ کې د کلدر او شورتېپې ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د امو سیند د طغیان له امله یې هر کال سلګونه جریبه زراعتي ځمکه او د استوګنې کورونه ویجاړېږي. دوی وایي چې د ازبکستان هیواد د امو سیند شمالي څنډې تحکیم کړي، نو د اوبو ټول لنګر د یاد سیند سویلي څنډې ته افغانستان په لور دی او ورځ تر بلې د تخریب کچه ډیریږي. د هغوی په خبره چې په سیند کې د ازبکستان د پوځي کښتیو قسمې هم د امو سیند د سواحلو تخریب ته مرسته کوي. د شورتېپې ولسوالۍ د اروق باتور کلي اوسیدونکی حاجي مجید وایي چې د امو سیند له حمل میاشتې تر سرطان میاشت طغیان لري او اوبه یې زیاتېږي.
سیلاب و آبجوشی داره آمو و همچنان تخریب داره آمو. مردم خسارات هنگفت بر مردم وارد شده. قریه جوی وکیل و قریه آرق واتر، قریه توقای دو مسجد دریای آمو تخریب کرده. زمینای اونمو منطقه مسجدش، خانه های نشیمنش، اینا به کام دریا فرو رفته.
په کلدار ولسوالۍ کې حاجی خدای مراد لا ورته ستونزې سر ټکوي. هغه وایي چې د امو سیند نه یوازې د هغوی کرهنیزې ځمکو ته زیان رسوي، بلکې د هغوی کورونه، ښوونځي او کلینیکونو ته هم زیان ور اړوي. د بلخ دولتي شورا مشر افضل حدید هم د یادې ستونزې په تایید سره وایي چې امو سیند د څنډو تحکیم د بلخ د محلي ادارې له توان څخه پورته کار دی او دا مسله یوې لویې پرېکړې او برنامې ته اړتیا لري چې د مرکزي حکومت لخوا ورته پلان شي. په همدې حال کې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د امو سیند د څنډو د لا زیات تخریب د مخنیوي په موخه دوی یو لومړني اقدامات ترسره کړي، خو په خبره یې چې دا د هغوی له وسه پوره نه ده چې د امو سیند د سواحلو د تخریب مخه په بشپړ ډول ونیسي.
آبخیزی و ساحه دریای آمو بیش از حد زیاد می باشد و نیاز به پول هنگفت به پروژه کلان حکومتی نیاز است. پیشنهادهای مکرر شده و در این مورد توجه مرکز خواستار شده.
د امو سیند د پامیر غرونو د یخچالونو په اوبه کېدو سره پیلېږي او د آرال دایراچې ته ورختمیږي. دا رود د څه باندې زر کیلومتره په فاصلې سره د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبیعي پولې جوړوي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، بلخ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد من ډیر زیات و. کله به چنج پیدا کده تور تور بشو ډیر درد وکونو. داس به مم نشو ولې چې غاخونه می درد کوي، بس نو درد به مزامل.
ولید یو شمیر ماشومانو غاخونه هر وخت درد کوي.
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاکو باندې زویدل، نو دغه شای سړي غاښ ډیر په درد او ما ته هم چنان ډیر
دی. هر لاری چاری کومی دی؟
حفظ صحه کلک شایان دی پا غاخونو نماتی؟ بعضی غذاگانی دی، ویتامینونه دی، منرالونه دی چه در طول کلسیم لری؟
نن هم دا موضوع څیړو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې د غاښونو د درد پاکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د غاښونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس ورسره مخ کیږي. که چیرې د غاښونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاښو له درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد حسن الله د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرنی ډېر خوړل په کم کې توپ کې او رقب شوق دی. غاښونه تورې چینجه وایي تاوانونه یې ډېر دي او د غاښ درد ډېر ته پیدا کېږي. ما ته خپل له شیرنی نه ډېر شیرنی خوړل دغه خواږه شی ډېر په غاښو باندې زوبېدل نو دغه شی سړي غاښ ډېرو په درد دی او ما ته همچنان ډېر د غاښ ته داسې یو درد دی چې په ماشومتوب او په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه اوس هم چې لږ شیرني خورم هغه د ماشومتوب درد اوس هم د ما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نهسي مونږ خو اوس غټان سي بیانولی سي خپل درد.
نوم عمران دی د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې شل کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي. سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ چې ویده کېدلم نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق د پکتیکا ولایت اوسیدونکی. اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډېر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې یا درې ورځې کې برسول. اوس یې مخصوصاً اوس سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډېر درد کول. کله به چینجې پیدا کړه تور تور به شو ډېر درد به یې کوو. نو داسې به موم نه شویلی چې غاښونه مې درد کوي. بس نو درد به مو زغمل.
کچری مور پلار خپل ماشومان ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي نو تر ډیره هدا به یغوی د ماشومان غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومان پلار دی وای دا چې خپل د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی نو اوس د خپل کوچنیانو د غاښونو پاکوالی ته ډیر پام کوي. هغه تشویقوي چې خپل خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرسه دی بیا پچوګه دی کې دوه ټیمه وای چې برسه کې وا خپل غاخ درد ودلته ابل اورز مالو واسه مداله کوم د درد لاسنه چې ډاکټر ته موږ ډاکټر وچ غاخ دی روغ دی غاخ مو واسه دا به تر ډاکم نو غاخونه خدای د درد چاته نه خي خپل بچو ته موینا کړی چې دوره ز دوه ټیمه درې ټیمه برس کا برس ما خلاصو په خپل مسواک نه ډیر کار راخنو مسواکم خفیده من شهده. زما چه خپلا ده غاخ دردو پا ما تیر شویده نو اولادو تا مایم چم دسته برسوای غاخ دسته ما پریده بیدین برس. ما شمان وارو وارده ده خوب ما ارتا بسید کرده چه غاخونه بس بی برس ما پریده.
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي لکه پیاز اوګه لونګ او داسې نور شیان په غاښ کې ږدي چې درد یې آرام شي. خو ډاکټران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کېدلی صرف د څو شېبو لپاره خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي موږ د غاښو له متخصص ډاکټر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته بولو.
کدارت وایي چې معمولا ماشومان ډېر په غاښ درد کیږي علت څه کېدلی شي؟
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کیږي د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي. یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول دې باید خپل د مندل طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کار وکوي دیته دیته زده کړي دا سره ډیر کومه کنه ده. خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یا دیږي دغه په اساس د یو دی مینرالایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې مینځته راځي. چې دغه دی مینرالایزیشن هغه وخت کې مینځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري پی ایچ د خولې تغییر خوري. یعنی پی ایچ اسیدیتی کیږي محیط د خولې اسیدیتی تزي او یو تغییر په خوله کې راځي چې هغه خپل سبب د کاریس کیږي. کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانې کیږي. یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي.
کدار تو وایي چې هغه تاسو کار کوي یا په روغتون کې یا هم په ماینه خانه کې اره ورځ په کوم شمیر ماشومان راوستل کیږي چې دوی د غاښونو په درد تخته دي؟
فعلا افغانستان چې یو مملکت
مخ په انکشاف دی. دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارمپنډ کاریس یادیږي، یعنی کاریس سایرول سایر یادیږي، دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان، یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی. او دوی اصلا علت همغه د خولې هایجن نه مراتول دي.
په غاښونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چارمغز، دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي؟
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي. یعنی که هغه فعلا موقتی کوم مشکل غاښ ته همغه دقیقه یا همغه لحظه ایجادی کنه، نو پس ته د دغه اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي. باید یو نقطه بل هم یادواري وکړم چې د دخلی په جوف دهن کې یا دخلی په کویټی کې دوه رقم میکروبونه موجود لري چې انایروب او ایروب دي، یعنی انایروبیک و ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاش او همدغه سه نور نوع باکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي. یعنی په پروسه د کاریس کې ډیر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې لیدې چې دغوی هغه شیری غاښونه چې ورته وایي خپله تویي سي، نو د دې لپاره دا درد کې دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي. بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لویدلی، څومره فرق په کې؟
شیری غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتنی په سن کې دغه غاښونه خروج کوي، او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمری ټیټ یادیږي یا دندنای مالوچ نه ورته وایي، یعنی دندنای شیری، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه منځته راځي، شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیری غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي، همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي. ولې چې هغوی باید عادتا هبیچولی دغه خپل خوله پاک وساتي.
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه توري کنډو کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاک ساتلی دي شیان پې ماتول او که مورزاتي هم ځینې ماشومان ستاسې غاښ مشکل ولري؟
بلې، دا خبره هم موجود ده. غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کاریس کې ډېر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کاریس چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې نامه معلومه ده. کیدای شي د کې ارسی جنیتیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت ټیټ وی یا کلسیم د عضویت کم وی یا فلوراید کم وی، د دې کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غاښونو مهستره شي یا کاریس ایجاد شي. خو فعلا پرایورټی اولویت دې ته ورکړی چې غیر د دې امراضونه، غیر د جنیتیکی مسلې نه علاوه، کولای شي چې مونږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتو، یعنی مراعات کړی.
کورنۍ او ته څه کول کاردی چه رقم دی ماشومان و نظافت تا پا مکلی چه اغا دوی غاکون اخپل برس که پا وقت سره ترسو ده مشکلات را منست نسی؟
از ما من حیث دی یا داکتر دی استوماتولوژی دغه سه نظر زلرم چه غاکون باید حد اقل دوره زی دو مرتبه هم منزل شی. نو دلتا زده سی وایم چه باید دوی اخپل ماشومانو تا کوشش وکړي چې د غاښونو منزل په شکل د عادت یا هابچولي وګرځوي. په اخر کې زه درته ویلی شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجن مراعات شي، د غاښونو خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان، کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل، یعنی همغه انساج سخت دندانی کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکه، کورت چې دا ټول کلسیم لري، دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر منو دوستانو، دا وه د ماشومانو د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
د لوبو له میدانه
بلیزینګ د بال داون د ګراوند اوور اکسټرا کاور. د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مو شهید ازادي رادیو د لوبو میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ و وسیلکه څنګه چې تاسو خبرې یاستئ. لا هم په نړۍ کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د خطر له امله ورزشي فعالیتونه لا هم بند دي. په ټوله نړۍ کې په ورزشي فعالیتونو لا هم بندیز دی، په افغانستان کې هم. نو په روانه خبرونه کې بیا هم درته د ورزشي فعالیتونو په برخه کې ښه خبرونه نه لرو، خو د انګلند ملي کرکټ لوبډلې وکټ ساتونکي جوز بیټلر خپل هغه سپورتي کمیس په 15,000 پاوند لیلام کړ چې د 2019 کال د کرکټ یو ورځنی لوبو د نړیوال جام په وروستۍ لوبه کې اخیسته و بیټلر دغه کار د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د پیسو ټولولو لپاره کړی او وایي چې ټولې پیسې به د کورونا وایرس په وړاندې مبارزې کې مصرفوي. د بیټلر د دغه شرط د دې لپاره ډیر ارزښت درلود چې هغه د 2019 کال نړیوال جام په وروستۍ توپ باندې د نیوزیلند تکړه لوبغاړی مارټین ګوپټل رن آوټ کړی او همدارازي په دغه لوبه کې تر 50 ډیرې منډې جوړې کړې وي. بیټلر د دغه شرط له خرڅېدو څخه لاسته راغلي پیسې د رویل برمپټن او ایرفیلډ روغتون ته ورکوي. د دغه روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي دا مهال د کرونا وایرس د ناروغانو په درملنې اخته دي او تیره اونۍ له خلکو غوښتي و چې له دوی سره مرستې وکړي. جوز بیټلر په دومره اوچت قیمت باندې د دغه کمیس لیلامېدو ته خوشحالي ښودلې او د روغتون ټولو کارکوونکو کار ستایلی دی او هغوی ته یې د لوړې حوصلې غوښتنه کړې ده. د یو بل خبر له مخې د هندوستان ویرات کوهلی او د سویلی افریقا ای بی ډی ویلیرز پریکړه کړې ده چې خپل تاریخي سپورتي کمیسونه خارج کړي. د دې دواړو لوبغاړو کوم کمیسونه چې لیلام ته وړاندې شوي دي، دا د 2018 کال د هند په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو کې د آر سی بی په ګټه باندې ویرات کوهلی او دغه شان ډی ویلیرز استعمال کړي و. دوی دواړو دغه لباسونه په هغه لوبه کې اغوستي و چې دوی په شریکه پکې 248 منډې د ګجرات لاینز د لوبډلې په وړاندې باندې ملګرتیا وکړه او دغه لوبه په ډیر لوړ توپیر سره وګټله. د نړۍ دغه دوه ستر لوبغاړي 13 ورځې د انسټاګرام له لارې نه لایف راغلل او د دغه ورزشي شرټونو یا کمیسونو د خرڅېدو اعلان وکړ. دغه شان دوی هغه بیټونه هم خرڅوي چې په همدغه لوبه کې په ډېرې شپږیزي او څلوریزي وهلې دي. دوی ویلي دي چې پیسې به یې کرونا وایرس سره په مبارزه باندې مصرف کړي او په ځانګړي ډول هغه خلکو ته به ورکړي چې هغه دغه ناروغي ځپلې دي. دواړو لوبغاړو تر دې دمه د خپلو دغه ورزشي توکو نرخونه لټاکلي نه دي چې په څومره پیسو باندې به دا خرڅ شي، خو ویل کېږي داسې چې ممکن دا په ډیرو لوړو پیسو باندې خرڅ شي. سږ کال د آی پی ایل سیالۍ د کرونا له امله ځنډېدلې دي، تر دې دمه لا نه دي شوي او د نړۍ نور لیګونه هم د کرونا له امله نه دي ترسره شوي. له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اورئ. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو. آیا پوهیږئ چې لوبغاړي د کرونا وایرس له امله چې دوی قرنطین دي په کورونو کې کوم ډول او د کومو لارو چارو نه په استفادې باندې په کورونو کې ورزش کوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس له یو افغان ورزشکار سره مرکه کړي.
زه نوم یې رفیع الله افغان دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم، اصلي د پکتیا ولایت هم. زه کرکټ کوم، یو 15 کال کېږي چې کرکټ کوم. 3 کاله مې په ټینس بال کرکټ کړی دی په همدا خپل کابل کې، او 2 کاله کېږي چې خپل هډبال تمرین کوم په اکیډمی کې.
افغان صاحب، تاسو څه ډول تمرینونه مخته وړئ او څنګه مو د کرکټ سره علاقه پیدا شوه؟
زما علاقه خو وړکتوب نه پیدا شوه د کرکټ سره. مثال زه 12-13 کلن وم چې کرکټ سره مې علاقه پیدا شوه. کور کې برات ویل زیارت مو کرکټ مکوا، یعنی وهل تکولم پکې راغلی ډېر وخت د شي دي کنه. او ما بخپل شوق وزده موضوع بیا هم کرکټ تتلم، بس پټ پټ بتلم کور کې، یعنی زه ډېر وهل شوی مې. ما پلار هم مسافر و، ورور هم کله کله والم کنه، یعنی ته کرکټ مه کوه ته درس وایه. ما به درس هم ویلې خو دومره نه، خو کرکټ سره مې علاقه زیاته وه. همدا و چې بس ما کرکټ دې ځای ته راورسېد.
مننه افغان صاحب، که چېرته راته ووایاست چې تر اوسه مو څومره کرکټ کړی دی؟
زما خو هغه کې د 16 مې کړی دی، د پکتیا ولایت نه په خوست کې. گریڈ 1 گریڈ 3 میں کڑے دے، گریڈ 2 میں کڑے دے پ ہوسٹ ولایت کی اوندا سی کونٹ او ننگرا تمیل سفر نہ کر دے کرکٹ بورڈ طرف نہ، یعنی خل اس طرف نہ مار در لو دی پہ حد سفر.
افغان سے بیو بلا موضوع اغه دا چې د قرنټین په ورځو کې تاسو څه ډول تمرینات پر مخ وړئ؟
زه خو تار وختي پاتم، اول مونږ او تاسو کوم غنه بعد بیا سار وختي وزم منډه تا. نو کور کې وای چې مو زه خو ستړی ډاریږي نو مرز دی کنه. مثلا بیا زو زما سار کې منډه وکم، ځان ګرم کړم، بیا راشم کور کې. یعنی ما موبایل کې خپل ته واپس ځان ته واپس ډاونلوډ کړی دی، هوم ورک پونم کنه کور کې، د فټنس هماغه ما ډاونلوډ کړی دی. زه په هغه ورځ کار کوم، تر 15 دقو پورې ځان باندې کور کې فټنس کار کوم. یعنی کور کې که اوس هم چنانه اکاډمۍ تمریناتو ځایونه به پارکونه ټول بند دي، نو زه کور کې خپل فټنس او ورزش ته دوام ورکوم.
ښه، که چېرته راته ووایاست افغان صاحب په انټرنیټ کې څه ډول تمرینونه تاسو کوئ او تر اوسه درته څومره ګټه در رسولي؟
دا خو انټرنیټي اپسونه دي، یعنی هوم ورک چې ورته وایي کنه، یعنی ډېر اسانه دي. یعنی د بدن رشد لپاره، د بدن پیاوړتیا لپاره هغه فټنس حرکتونه دي چې بازو اندام یعنی د خپو د کوم عضلې چې دي دا پخې، یعنی کو دې کې د ښه حرکتونه شته چې یو انسان کولی شي چې دا غوخه شړیدلې یا ځان د سیاغي کنه د سستۍ یا د ناراحتۍ احساس کوي. که چېرته دوی په کور کې په دې قرنټین ورځو کې دا حرکتونه په ځان لاړ شي، د اپ ډاونلوډ کې دې لارښوونو ته لارښوونو باندې عمل وکړي، نو دوی کولی شي چې یو سالم بدن، یو قوي بدن ولري، یعنی د دې په اپ له مخې کنه. او زه په ورځ کې 15-20 منټ پورې زه کور کې ځان باندې خوري کومه، فټنس کومه، هم دې د اپس له لارې چې کومه انټرنیټ ډاونلوډ کړی دی. ما ډېر انډیوالان دي چې هغوی په کور کې پاتې دي، یعنی کورنۍ اجازه ورته نه ورکوي کنه چې بار راوځي یا فټنس وکړي یا کرکټ ته لاړ شي. هغوی ته ما همدا لارښوونه کړې ده چې تاسو د اپس ډاونلوډ کړئ، کور کې ځان باندې خوري وکړئ، تر څو روغ ښه پاتې شئ، صحتمند اوسئ، قوي اوسئ، او خپل ورزش ته دوام ورکړئ. یعنی یو به عزت یو ښه انسان اوسه، یعنی ښه ځوان پاتې شي. او د اپس ګټې دا دي چې مونږ ځوان ساتي، زمونږ بدن رشد کوي هر وخت، یعنی مونږ قوي اوسو. مثلا کدا مرض مونږ باندې راځي، مونږ به ورته ښه آماده وو. یعنی هغه خلک وایي چې د مرض سره نفس تنګي پیدا کیږي، یعنی ورزش کې چې کوي تا نفس تنګي ختمیږي، بدن دې تازه وي، یو ښه قوي ځوان.
افغان صاحب، هغه تمرینونه چې تاسو ویلي چې د یو اپلیکیشن له لارې تاسو په کور کې ترسره کوئ، او هغه تمرینونه چې تاسو یا مثلا کلب ته ځئ یا یو روزون کلری چې تاسو ته تمرین درکړي، د دغه دواړو ترمنځ څومره توپیر دی؟
یو څه نوی شان پکې شته دي، ځکه موږ چې اکاډمي کې تمرین کوو هماغه یو شان تمرین راکوو. خو دې کې چې دی موږ ځین د جیم کنه، مثلا موږ خو جیم ته نشو تللی، د سرکتونه شته چې هغه په دې کې شته دي، او په اکاډمي کې موږ نه دي کړي اکثر حرکتونه فټنس باندې. یا به چې موږ بار پارکونو ته تلو، نور ځایونو سیاحتي ځایونو ته بتلو، ته موږ پریکټس کوو. یعنی دا حرکتونه موږ دپاره بېخي نه وي دي، یعنی دا حرکتونه موږ مخکې نه وو کړي. یعنی دا موږ دپاره نوي حرکتونه دي، ډېر ښه حرکتونه دي چې بدن ته نمو ورکوي، بدن یعنی د عضلې ښې کلکوي، او یو ښه قوي سړی یو ښه قوي انسان جوړوي.
دا چې تاسو ځان قرنطین کړی او په قرنطین کې یاستی او له کوره بهر نه وځئ، نو په کور کې په ورځني ډول باندې څومره تمرین کوئ؟ یعنی څو ساعته تمرین کوئ؟ کسان چې همدا اوس په کور کې دي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې ورزشکاران دي، هغوی ته مو سپارښتنې څه دي؟
د سفین د اپس نه زه ورځ کې یعنی تر نیم ساعت پورې څلوېښت د خپل کور خپل استفاده کوم، ځکه مونږ خو اوس په کور یو، بیکار یو، کنه نو مجبور یو چې همدغه صفه تعقیب کړو. او زما سپارښتنه نورو ځوانانو ته دا ده چې خپل درسونه په شوق سره ووایي، په قرنطین ورځو شپو کې کتاب ته ډېر توجه وکړي، او مهم شی چې دی هغه ورزش دی. ورزش ته باید ډېر توجه وشي تر څو ځان دې چې روغ ټول جهان روغ دی، او ورزش ته ډېره توجه وکړي، نشه یي توکو څخه، بدو کړنو څخه د څخه لاس واخلي، او خپل ورزش ته دوام ورکړي تر څو د خپل ټولنې، ټول خپل خلکو او خپل فامیل ته یو خدمتګار وي.
پام دې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیدي، خو یادونه کوو چې د کورونا وایرس د لاغ پرېدو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي، مرسته وکړي، په کورونو کې پاتې شي، او هڅه وکړي چې د غني ګونی له سیمونه ځانونه وساتي. د غشان د عام روغتیا وزارت په لارښوونو باندې عمل وکړي، په ځانګړي ډول د لاس مینځلو په برخه کې بار بار خپل لاسونه ومینځي. د ورځې له خوا نه که څه هم وسروجه ده، مایات زیات وسخی، زیات مایات واخلی، گرم گرم مایات واخلی، او دغه شان که نخی نخانه وزن کی وګوری، نو کوشش وکئ چې نږدې روغتیایی مرکز ته مراجعه وکئ او له خلکو نه فاصله واخلی. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سیختن سپارم. هر چیرته چې یاستئ روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.